ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکه هلي او سلامونه ومني. د پاکستان په پنجاب کې د زمینی ټاکنو نتیجې را رسیدلې دي. دا د خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی، سیمیز او نړیوال مطالب هم په دې خبرونه کې مو رانغړلې دي. که تر پای مو را سره ملتیا وکړه نو د سیمې نړۍ د حالاتونو خبر شي. خو اول خبرونه د عبدالحی کاکړنه.
سرټکی د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخې پاکستان تحریک انصاف د پنجاب اسمبلی په زمینی ټاکنو کې په شلو کې 15 چوکۍ ګټلې. په پاکستان کې میشت افغان خبریالانو پر هغو هیوادونو چې د ورتګ لپاره درخواستونه ورکړي غږ کړي چې د دوی په درخواست کې درخواستونه دي کار چټک کړي. د ایران د ستر مذهبي مشر لوړ پوړي سلاکار ویلي هیواد یې د اټومي وسلو د جوړولو توان لري خو د داسې کولو په اړه لا هم کومه پریکړه نه ده کړې. او سم د خبرونو تفصیل. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخې پاکستان تحریک انصاف د پنجاب اسمبلی په زمینی ټاکنو کې په شلو کې 15 چوکۍ ګټلې دي. د دې هېواد د انتخاباتي کمیشن ویاند هارون شنواری بیګا پر خپل ټویټر پاڼه د بریالي سوي کاندیدانو یو لیست خپور کړی دی. د دې فهرست لمخې په شلو څوکۍ کې 15 تحریک انصاف، څلور واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز او یو آزاد امیدوار ګټلې ده. د انتخابات پرون سوي ول د تحریک انصاف مشر عمران خان د پارټي تر بریا وروسته پرون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې د خپل ګوند د غړو اتحادیانو مننه کوي او هغه زیاته کړې چې تر نتیجو وروسته اوس یوازینی حل د یو باوري انتخاباتي کمیشن له لارې شفافې ټاکنې کول دي. د پنجاب واکمن ګوند مسلم لیگ نواز د ټاکنو نتیجې منلې دي. پر دغو شل څوکیو له هغه وروسته زمینی ټاکنې شوي چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مې پر شلمه د تحریک انصاف د هغو 15 غړو د اسمبلی رکنیت ختم کړی وو چې د پنجاب د وزیر اعلی د ټاکنو پر مهال د خپل ګوند د کاندید پر ځای د مسلم لیگ نواز امیدوار حمزه شهباز ته رای ورکړې وې. په پاکستان کې میشت افغان خبریالانو پر هغو هیوادونو چې د ورتګ لپاره درخواستونه ورکړي غږ کړي چې د دوی پر درخواستونه دي کار چټک کړي. د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې میشت افغان خبریالانو د غوښتنه پرون د اسلام آباد پریس کلب مخته د مظاهرې پر مهال وکړه. یو خبریال جاوید احمد وفا مشالډو ته ویل چې دوی د نړۍ بیلابیل هیوادونو ته د ورتګ درخواستونه ورکړي خو د دې پورې د اوږد انتظار سربېره هم کې سونه د ځنډ ښکار دي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې دوی له مالي مشکلاتو سره مخامخ دي او غواړي چې د تګ اسناد ژر تر ژره ومنل سي. تیر کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د نورو لکونو کسانو تر څنګ ګڼ شمېر خبریالان هم له هېواده وتلي ول چې پکې یو شمېر یې نورو هېوادونو ته تر تګ له مخه پاکستان ته کډه شوي ول. دوی هلته په موقتي توګه ایسار دي او په انتظار دي چې هېوادونه سفري اسناد یې ومني. د خبریالان په افغانستان کې ځانونه خوندي نه احساسوي او په دې وروستیو کې پر طالبانو تورونه پورې شوي چې ځینې خبریالان یې نیولي او شکنجه کړي او طالبان دا تورونه ردوي. د خپل نږدې یوې کلنۍ واکمنۍ پر محل طالبانو پر رسنۍ ځینې محدودیتونه هم لګولې دي. د پاکستان د طبي ناورونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویلي په بلوچستان کې په دې وروستیو کې 100 بارانونو او سیلابونو شپږ اویا کسان وژلې دي. دا خبره پی ډی ایم پرون په خپل رپورټ کې کړې. په رپورټ کې ویل شوي د اورښتونو او سیلابونو له وجې 250 کسان ټپیان شوي هم دي او شاوخوا 15,000 کورونو ته یا خو بشپړ یا په بیا په جزئي توګه زیان رسېدلی. د دې ادارې د بلوچستان څانګې مشر نصیر احمد پرون مشال ریډیو ته چې د صبح لس ضلع آفت زده ګرځولې دي.
بارانونه خو تقریبا په 22 ضلعو کې سوي دي. کوم ضلع چې موږ پر آفت زده ډیکلیر کړي دي په هغه کې سوي دي لس ضلع دي او نور 12 ضلع سوي دي په هغه کې چیرې یو یونین کنسرسی او تحصیل هغه اوبه خراب کړي دي.
د پاکستان د طبي ناورونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې د پشکال د بارانونو لړۍ په خیبر پښتونخوا سیند کې ځاني او مالی زیانونه رسولې دي. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي لوړپوړي سلاکار ویلي هیواد یې د اټومي وسلو د جوړولو توان لري خو د داسې کولو په اړه لا کومه پریکړه نه ده کړې. کمال خرازي د خبري پرون له الجزیره ټلویزیون سره له هغه وروسته کړې چې کله د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او سعودي عرب د سفرونو پر مهال ژمنه کړې وای چې واشنگټن به د ایران لخوا د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه نیسي. خرازي وویل کولای شي چې په څو ورځو کې تر شپېته فیصد پوری یورانیم غنی کړي او دوی په اسانۍ سره تر 90 فیصد پوری یورانیم غنی کولای شي. خو د پوره هیواد د داسې کول په اړه لا هم فیصله نه ده کړې. ایران له ډېرې مودې راهیسې د اټومي وسلو له جوړولو یا ترلاسه کولو څخه انکار کړی او ادعا کوي چې د پروګرام هدف یې یوازې د ولسي اړتیاو لپاره دی. سربیره پر دې چې د هیواد د پوځي ډوله توغندیو ازموینو ته دوام ورکړي. او رسنۍ خبر ده چې نن د افغانستان د کرکټ مشهور لیګ شپږیزې اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د لوبو په دې لړۍ کې اته لوبډلې ګډون کوي او را روانه اګست میاشت تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د شپږیزې په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي ټولې 2 لوبې پلان شوي دي او د افغانستان ملي سپورت ټلویزیون به په ژوندۍ بڼه خپروي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د لوبو په دې لړۍ کې به 4 بهرني لوبغاړي هم ګډون کوي. پاکستاني لوبغاړي افتخار احمد او امیر حمزه به په مس عینک او د عمان لوبغاړي بلال خان به په امن لوبډله کې لوبیږي. خبرونه پای
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی عبدالحی کاکر درته د 12 بجو خبرونه وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شوي نو دا ځینې مهم مطالب به هم اوري. په پنجاب کې د زمینی ټاکنو د نتیجو حال را سره هم شته. خو د دې ترڅنګ هغه افغان خبریالان چې دا مهال په پاکستان کې دي او بهرنو هیوادونو ته د تک په انتظار دي هغوی 13 ورځ په اسلام آباد پریس کلب مخې ته مظاهره کړې ده. یو خبریال وایي
دې خبريالانو چې دلته اوسېږي ستونزې د دې چې د اقتصادي ستونزې لري او د دې رهایش ستونزې دي او د دې کیس پروسس نه کوي.
د دې ترڅنګ بلوچستان کې سیلابونو زیانونه اړولې دي. د پی ډی ایم ای بلوچستان مشر نصیر احمد خان وایي چې لس ضلع دوی آفت زده ګرځولې دي.
کوم ضلع موږ پوره آفت زده ډیکلیئر کړي دي په هغه کې دي لس ضلع او نور 12 ضلع چې دي په هغه کې چیرې یو یونیم کونسل یا یو تحصیل هغه اوبه خراب کړي دي.
په باجوړ کې د جولای په 15مه د جمعیت علما اسلام فیډلې سمشرانو یو جرګه کړې او فیصله کړې و چې خځې به سیل ځایونو ته نه ځي. خو د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر فضل شکور وایي دا کسان به نیسي او دا غیر قانوني پریکړه ده.
باجوړ کې دغه دی کنسرن دغه ډی سی دی دغه دی غیله به تاسو مو کو دا چې شوینو دا کسان مې نیولې کیږي دا غیر قانوني خبرې.
ویلی سیمی افغانستان او نړی مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړی کې موز مجید بابر او ملکا هرکلی کوو او کتر پای را سره مل شوی. نو یو شمیر مطالب را سره شته. د سر راپور ته ورو د پاکستان د پنجاب اسمبلی پر 1600 د شو زمینی ټاکنو د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو له مخې تحریک انصاف 15 او واکمن ګوند مسلم لیگ نواز 400 ګټلې دي. ټاکنې پرون شوې وې چې پکې 100 آزاد امیدوار ګټلې ده. د تحریک انصاف مشر عمران خان د ګوند غړو او اتحادیانو مننه کړې او په ټول هیواد کې د نوو شفافو ټاکنو غږ کړی دی. مسلم لیگ نواز د انتخاباتو نتیجې منلې دي. دا څوکۍ له هغه وروسته خالي شوې وې چې کله د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف د اسمبلی د 15 غړو رکنیت ختم کړ او د سپریم کورټ په حکم یې پر دغو څوکو د نوو ټاکنو اعلان وکړ. د تحریک انصاف د غړو د پنجاب د وزیر اعلی لپاره په کېدونکو ټاکنو کې د خپل ګوند امیدوار پر ځای د مسلم لیگ نواز کاندید حمدا شاباس رای ورکړې وې چې د دوی د ګام پر ضد د پنجاب اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الهی د قانون له مخې د دوی د رکنیت ختمولو درخواست ورکړ. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید تفصیل راکړي.
پرون چې کم د پنجاب شلو سیتو د پارا څوکۍ د پارا کم انتخاب ووټونه وشول هغه 15 بجې باندې ختم شول او الیکشن کمیشن دا وایي چې د 40 چې کم څوکۍ دي هغه دوی ته نتیجې موصوله شوې دي ورته رسیدلې دي. خو په هغه باندې دوی تر اوسه پورې سرکاري توګه باندې څه فیصله جاری کړې نه ده. او په دې اړه کې د مسلم لیگ نون چې دې هغه 40 سیټونه ګټلې دي. تحریک انصاف ګوند چې دې هغه 15 سیټونه ګټلې دي او یو سیټ چې دې هغه د آزاد امیدوار ګټلې دي په دې شلو سیټونو کې.
شا ګور مسجد صاحب یو بل خبره دا چې په دې انتخاباتو کڅم تاسو ورې چې انتخاباتي کمیشن به سرکاري او حتمی نتیجې بیانوي په رسمي توګه باندې خو چې کم راغلي دي پاغه کې لکه تاسو یادونه وکړه چې غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې دا شی چې تریک انصاف تر ټولو زیاتې چوکۍ یعنی په شلو کې 15 ګټلې دي دا سره توسه چې د دې وروسته چې کله دا نتیجې غیر حتمی او غیر سرکاري راغي نو د دې پارټیانو له طرفه څه خبرګون راغلی
په دې اړه باندې دا نتیجې چې کوم غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې راغلي دي د مسلم لیگ نون سینیئر نائب صدر چې دا هغه مریم نواز هغه په دې باندې په خپل ټویټر پیغام کې دا تسلیم کړی دي چې مونږه دا نتیجې تسلیمو او مونږ به په دې باندې قتل کوو چې آیا زمونږ نه په کم ځای کې کمی پاتې شوې ده او هغه کمی ورکولو کوشش وکړو. په بل طرف باندې د پی ټی آی چیرمن عمران خان هم په خپل ټویټر پیغام کې دا خبره کړې ده چې د الیکشن کمیشن او چې کوم د پولیسو نظامو هغه د متعصب د تعصب اړه باندې هم اشاره کړې ده او دا هم ورسره ویلي دي چې راتلونکي وخت کې بهتر لار دغه د خلار دغه ده چې یو ښه الیکشن کمیشن او جوړ شي چې هغه آزاد او صفا او د داندلینا پاک الیکشن کوي دا به زمونږ پر راتلونکي وخت کې خلار وي او دې په دې باندې د خوشحالۍ اظهار او د خپل اتحادیانو او د کارکونانو شکریا هم ادا کړی دا
شدی کې بل خبره ګور مسجد صاحب دغه 25 کسان چې دا بیا په دې کې 15 مخصوصه نشستونه وو او په دې شل چې وو هغه بیا د تریک انصاف هغه غړي ول چې د پنجاب اسمبلی سي کله د وزیر اعلی د پاره ووټونه لویدل نو دوی پر ځای د دې چې د پی ټی آی یعنی تریک انصاف او امیدوار ته ووټ ورکړي دوی د مسلم لیگ نواز غوړ کې هم د دې خلاف په قانوني حواله باندې د پنجاب سپیکر چدری پرویز الهی لاړی په انتخاباتي کمیشن کې درخواست جمع کړي چې د خلکو د قانون سرغړونه کړې ده نو بیا هغه دوی رکنیت ختم سو او بیا دغه انتخابات وسو خو اوس چې دغه انتخابات وسو او د دې نتیجې کړه هم سي حتمی او سرکاري نو اوس به څه کیږي؟
جولای په اولنې نیټه باندې سپریم کورټ په دې باندې فیصله کړې و هغوی د جولای 18 تاریخ د دې زمینی انتخاباتو د پاره ټاکلو او بیا دا ویلو چې کله دا انتخابات وشي د دې نتیجې را مخکې شي بیا به د جولای په 22 تاریخ باندې د پنجاب د وزیر اعلی د پاره یو ځل بیا ووټونه کیږي شمیر به کیږي چې د پنجاب کم اسمبلی د په هغه کې پاره کې به دا کتل شي چې د پنجاب وزیر اعلی به څوک جوړیږي چونکی د دیزل هم د تحریک انصاف چې کوم سیټونه تر اوسه پورې چې کوم غیر سرکاري نتیجې راځي په هغه کې د تحریک انصاف سیټونه زیات دي نو طریقه کار دغه دی چې کوم سپریم کورټ فیصله کړې و د هغه تر مخه چې په جولای په 22 تاریخ باندې به د وزیر اعلی پنجاب د پاره یو ځل بیا ووټونه کیږي او په هغه کې به دا کتل کیږي چې څوک زیات ووټونه یوسي هغه به د پنجاب وزیر اعلی جوړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګیې اوریدونکو ستاسو پام یو بلې موضوع تر اغرزوم د خبرونې په دې برخه کې ورزو اسلام آباد ته. په پاکستان کې میشتو افغان خبريالانو پرون په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده. د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته شوې په دې احتجاج کې په لږونو افغان خبريالانو ګډون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې بهر هیوادونو ته تګ لپاره درخواستونه ورکړي خو د دوی په وینا د ډېر وخت تېرېدو سربېره هم د تګ لپاره اسناد نه دي منل شوي. دا خبريالان له هغه وروسته پاکستان ته ولاړل چې کله تیر کال د اګست په میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن منشل. طالبانو پر رسنو یو شمیر محدودیتونه لګولي او ځینې خبريالان یې زندانی کړي هم دي خو طالبانو په وار وار ویلي چې د خبريالانو ژوند ته خطر نشته. په دې اړه له اسلام آباد د ګوهر مسجد راپور.
اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکي دا هغه خبريالان دي چې د افغانستان نه پاکستان ته په کډه شوې دي. د جولای په 18 په احتجاج کې دوی غوښتنه وکړه چې غربي هیوادونه دي دوی سره بهر تلو په اړه وعده پوره کړي. د دوی په وینا چې په پاکستان کې د ستونزو سره مخ دي.
یا پاکستان په نورو ښارونو کې نشته او ویل د اسلام آباد په نیشنل پریس کلب کې راټول شوي وو. دوی د بیلابیلو هیوادونو څخه چې د دوی کیسونه پر مخ باندې دي د هغوی څخه غوښتنه وکړه ده چې د دوی کیسونه په ښه توګه په چټکۍ سره پر مخ باندې ولاړ شي تر څو پورې چې دغه اوږد انتظار چې دوی دلته تېر کړی دي ځکه اکثره چې دلته راغلي دي دوی نو وظیفه لري مقامیت لري
په افغانستان کې تیر کال د اگست میاشت کې طالبانو د حکومت واک واخیستلو. له دغه وروسته په لسګونو زرو کسان د افغانستان نه کډه شوې دي چې پکې ګڼ شمېر پاکستان ته کډوال شوې دي. په احتجاج کې ګډون کوونکي یو خبریالې مشال ریډیو ته وویل چې څوک د خپلو خپلوانو ورک شي د هغې غم هر چا ته پته نه لګي. دې زیاته کړه
نادیا ګلابزاده یم د ولسي جرګې خبریال. د دې خبریالانو چې دلته اوسېږي ستونزه دا ده چې د اقتصادي ستونزه لري او د دې رهایش ستونزې دي او د دې کیس پروسس نه کوي. هر چا خپل وطن کشمیر دی خو زمونږ هم هغه وختونه چې مونږ ترې کړي وو مونږ هلته جواب وکړو مونږ هلته نو زمونږ فیملی همدا و زما فیملی همالته ده. زما زه یوازې دلته زما ورور سره یم او تېر زما دا نهه میاشتې کېږي چې مور پلار مې نه دی کتلی ور سره او وطن مې هسې ډېر یادېږي. نو زه کوشش کوم چې وطن ته آرامش راشي خو متاسفانه دا ډېره سخته ده چې دا هغه ورځ چې مونږ درلودو واپس راشي.
د افغان طالبانو حکومت سو سو واری ویلی دی چې د افغانستان نه بهر وتلي افغانان دې واپس خپل ملک ته راشي او د افغانستان ودانۍ کې خپل کردار ولوبوي. خو په پاکستان کې کډوال خبریالان وایي چې په افغانستان کې د دوی د طالبانو د لاسا ژوند ته خطر دی. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، اوس د خبرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې په دې وروستیو کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو له وجې د رسېدلو زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور خپور کړی. د جولای پر 18 نېټه خپور شوي دې راپور کې ویل شوي چې په صوبه کې بارانونو سیلابونو کې په مجموعي توګه 6 کسان وژل شوي او 2000 کورنو ته ای بشپړ یا جزوی زیان رسولی دی. د بلوچستان حکومت 10 ضلعي آفت زده ګرځولی دي. تر دې وړاندې د جولای پر 14 نیټه پی ډی ایم ای ویلي ول چې په خیبر پختونخوا او سند کې هم د ورختونو او سیلابونو له وجې 21 کسان وژل شوي دي. په دې اړه له کوټې د ایوب ترین تفصیل اورو.
په کوټه کې د ناوړه وضعې د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای له لوري په جاري سوي یو رپورټ کې ویل شوي دي چې تر دم ګړی پورې د کوټ ترڅنګ د صوبې په نورو برخو کې د دې بارانو له امله 6 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. دغه ډول 250 کسان ټپیان شوي او د 5000 څخه زیات کورونه مخ له نړېدلي دي او شاوخوا د 1000 څخه زیات کورو ته زیان اړولی دي چې له امله صوبایي حکومت د صوبې په 4.5 ضلعو کې 10 ضلعې آفت زده ګرځ ولیدی. په دې کې کوټه، پشین، ژوب، دوکۍ، گوادر، کلا سیفلا او پنجګور شامل دي. دغه ډول په وزل سو کې 15 وشت ماشومان او 4 نارینه هم شامل دي. په کوټه کې د پی ډی ایم ای مشر نصیر احمد خان په وینا چې یاد سو بارانو د صوبې په 2 ضلعو کې په لویه کچه زیان اړولی دي.
جی بالکل، کیسه دا سیدا سی چیرې د بلوچستان چې کومې ضلع دي، بارانونه خو تقریبا په 22 ضلعو کې سوي دي چې هغه چیرې زیات نقصانات سوي دي، چیرې کم سوي دي. کم ضلع چې موږ پر افتزاده ډیکلیر کړي دي په هغه کې سدي 10 ضلع دي او نور 12 ضلع سي دي په هغه کې چیرې یو یونین کونسل یا داسې داسې یو تحصیل هغه اوبه خراب کړي دي. نو هغه سده موږ ډیکلیر کړلی ایز کلیمیټی ایریاز، لیکن ټوټل کمپلیټلی سي ډیمیج سوي دي هغه سي دي موږ سره 10 ضلع دي، ادروایز ټوټل سي دي 22 ضلع دي.
بلبلو ته د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د جولای په 18 نیټه په کوټه کې د ناوړه وضعې د مخنیوي د ادارې پی ډی ایم ای دوره وکړه. پر دې مهال د بلوچستان چیف سکتر او نور جګپوړي چارواکي هم موجود وو. وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د صوبې اعلی وزیر وویل چې حکومت په صوبه کې د پشکال د بارانو څخه د سو نقصاناتو د ادا کولو پوره هڅه کوي، ځکه چې وزیر وزیراعظم هم په صوبه کې د پشکال د باران څخه پر رامنځته سوې وضع باندې خفګان ښکاره کړی او ویلی دی چې د اغېزمنو خلکو سره به هر ډول مالی کومک کوي. بیا په خاصه توګه چې کوم کسان په دې بارانو کې مړه دي د هغو د کورنۍ ته به نه یوازې د مرکزي حکومت لخوا لس لکه روپۍ پر سړي سر ورکول کېږي چې موخه یې اغېزمن خاندانونه بیرته په مالي توګه په پښو ودرول سي. د حکومتي چارواکو په وینا چې د پشکال د بارانو څخه د صوبې په بېلابېلو برخو کې وډېمونه هم مات سوي دي چې له امله په اغېزمنو سیمو کې سیلابي اوبه راغلې وې. پر دې باندې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې د پشکال اوسني بارانونه په لویه کچه ورېدلي دي او چې کوم ډېمونه مات سوي دي د هغه په اړه به پلټنې کېږي او د ډېمو د جوړولو پر مهال ناکاره شیان کاروونکي ټیکهدارانو او حکومتي چارواکو په ضد به قانوني ګامونه پورته کړل سي. کوټه کې د موسم شونکي دفتر وینا ده چې د صوبې په سایلي برخو گوادر تربت لسبیله کې به نن هم باران کیږي. دغه ډول د صوبې په ځینو نورو برخو کې هم د باران د ورېدو اټکل سوی دی. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د پشکال یا موسون د باران لړۍ د جولای د 14 منیټ څخه پیل شوې وه.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږ یئ. ام کوټه کې پاتې کیږو. په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له خوا بلل شوې جرګې په یو اعلامیه کې شپږ غوښتنې کړې دي. پرون شوې دې جرګه کې د بلوڅانو، سندیانو او پښتنو پر ملتپاله ګوندونو غږ شوی چې د درې واړه قانونو ترمنځ د ممکنه تاوتریخوالي په مخنیوي کې د خپل رول ولوبوي. تفصیل صمد شبرم.
د جرګې د جنډې لومړی موضوع په سینسوبه کې د میشتو پښتنو پر وړاندې تاوتریخوالی او دویمه موضوع د بلوچستان په زیارت او نوړک سیمو کې په مبینه توګه د پښتنو ځورېدنې وې. په جرګه کې اعلامیه هم وړاندې کړل سوه چې مهم ټکی داسې و: پښتانه، بلوچستان او سندیان په تاریخي، جغرافیایي او ژبني حوالو سره ګډ قومونه دي. د دوی ترمنځ کله هم د تاریخ په اوږدو کې یوه داسې پیښه نه ده راغلې چې د دوی ترمنځ جنګونه وسي. پښتانه، بلوچستان او سندیان قومونه په ځانګړي ډول ذمهواره ګوندونه باید دغه ډول ستونزې په نظر کې ونیسي او د داسې پیښو پر وخت مخنیوی وکړي. په اعلامیه کې وویل سول چې پښتانه د پاکستان د آئین په رڼا کې په ټول هیواد کې د کاروبار او ژوند کولو حق لري. د پښتنو په سیمه کې چې د هرې ژبې ویونکي کاروبار او ژوند کولی سي، نو باید پښتانه هم په سند او پنجاب کې کاروبار، مزدوري او د تعلیم لپاره آزاد ژوند وکړي. د پښتون ژغورن غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي ملک مجید کاکړ مشال ریډیو ته څه داسې وویل:
پسند کې پسر سر ول کیږي چې پښتانه ته د خپل کار، د خپل مهنت لپاره تللی دي، د سند د قبضې لپاره نه دي تللی. موږ سند قبضه کوو، د سند خاوره د سندیانو مبارک سي. سندیان په خپل یو مظلوم قوم دی. موږ دا نه غواړو چې موږ د سندیسته یا د نور قومو سره دست ګریبان سو. موږ همن غواړو پی ټی ایم چې دی د همن په نامه جوړ شوی دی، او موږ همن غواړو په دې وطن په دې دغه کې. نو موږ د پښتانه، موږ د نور قومو سم دا خواست کوو چې پښتانه د خلک په سر سر کې نه وي. از موږ منځکي، موږ مدنيات د دې د ملک پوچ دی، د دې کم نظر دی. دا باید په دا نظر نو توګه دا د دې ځای د عوام دی، دا د دې ځای د خلکو دی.
په سند کې د تاو ترخوالي پیښې تر هغه وروسته سوي دي چې د جولای پر 12مه د ادرابات په یو رستوران کې نشته سوي وه چې پکې په ډزو کې یو سندی وګړی بلال کاکا وژل شوی و. پولیسو هغه مهال مشال ریډیو ته ویل ول چې نشته د خوړو پیسو نه ورکولو پر سر سوی و، او دا چې د رستوران مالک په خټه پښتون و. پولیسو ویلي چې د بلال کاکا د وژنې په تورې د شاسوار په نوم یو پښتون وګړی نیولی دی. د پښتون نړیوالې مرکې مرکزی سیکرټري، لیکوال او شاعر ډاکټر محمد صادق جړک مشال ریډیو ته وویل چې موږ د سند پیښه څارو خو غبرګونې نه شایو. داسې پیښ مخکې هم سوي. پښتانه او بلوچستان خلک دیوال ته دروي.
جرګه چې دلته رابلل شوې ده، دا ټولې نړۍ ته دا پیغام ورکوي، سندیانو ته دا پیغام ورکوي، ګوندونو ته دا پیغام ورکوي چې دا د سندي او د بلوط او د پښتون ترمنځ څه مشکل نشته. دغه مشکل د بل چا دی، بل چا را پیدا کړی دی. موږ جنګونو خلک نه یو، موږ د خبرو اترو خلک یو، موږ د مرکو خلک یو.
د سند پولیس وایي چې د جولای د 14مې مظاهرو د خلکو مالونو ته زیات زیان رسولی دی، او په زوره د دوکانونو تړلو په تړاوي تر شپېتو زیات کسان نیولې دي. ملک مجید کاکړ وویل چې د پښتون ژغورن غورځنګ به د پښتون کامی جرګې لړۍ د هیواد نور سیمو ته هم وغځوي تر څو د پښتون سره د روان ناورین مخه ونیسي.
دا دغه جرګه پوری نه ده شاید دا جرګه مش په زیارت کې جوړ کو دا جرګه مش په سند شاید مش بلاسو مش بقایده کمیټې جوړو چې مش سند بلاسو د خپل ورونو سره چالت پښتانه کم ز فلسوي دي کم پښتانه چې زیر سوي دي ناجایز کیسونه چې پر جوړ سوي دي مش غولم جو یو دوره بقایده کوو
د پوز د عامه اړیکو څنګه ایس پی آر په خپل جاری کړي بیان کې ویلي چې د 12 او 13 جولای په شپه د زیارت ورچوم سیمه کې د غوی لپټیننت کرنل او داغه د کورنۍ غړی تښتول سوی او بیا وژل سوی وو. په خبر کې ویل سوی چې د 13 او 14 جولای په شپه پوځي ځواک په یاد سیمه کې د عملیات پر وخت و مشکوک وسلوال کسان ووژل. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د هغه جرګې د پریکړو غندنه کړې ده او د حکومت نه داوی پر رد د اقدام غوښتنه کړې ده چې پکې ویل شوی چې خزیبا سیل دینو ته نه دي د خیبر پختونخوا حکومت هم دا ګام غندلې وایي چې د زمارو پر رد به ګامونه پورته کوي نور په دې راپور کې د یو وړې د مینه پس د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غک کړی چې په باجوړ کې د هغه جرګې پر ضد دی کاروایی وکړي چې د سیلګرۍ ځایونو ته یې د ښځو په ورتګ بندیز لګولی دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 15 د باجوړ قبایلي دلې په سالارزو کې یوې جرګې د حکومت نه د نورو غوښتنو تر څنګ دا غوښتنه هم وکړه چې د باجوړ د سیلګرۍ په ځایونو کې به ښځې او سړي یو ځای نه ګرځي او دغو ځایونو ته د ښځو ورتګ یې د دود خلاف کار وبللو. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی د جرګې د پریکړو د سند متن لمخه چې که حکومت په خزو دا بندیز عملی نکړو نو دوی به خپل دا کار عملی کوي. د جولای په 12 مشال لیلیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا مرستیال چیرمن چې دا ډول جرګې یوازې د ټولنې پسمانده طبقه لکه ښځې، موسیقاران، هنرمندان، نایان او کسبګر په نخه کوي چې د بشري حقوقو نه سرغړونه ده.
د دې جرګو خو لکه په دنیوي حالاتو کې قانوني او آئینی حیثیت پاتې نه دی او بیا دا ده چې د پاکستان آئین چې دی سره د نورو قوانینو دغه علاقو ته ایکسټینډ شوی دی نو د هغې نه پس چې دی دلی انتظامیه او د قانون اخیستولو ادارو دا ذمېداري جوړېږي چې هغه دې د دې قسمه عملیاتو مخنیوی وکړي او بهرحال بیا هم دا ښېګونه کېږي. یو خوشاین خبره دا ده چې په دې جرګو کې دن نن داسې آوازونه اوچتېږي چې هغه وایي چې دا عمل غیر آئینی غیر قانوني دی. ریاست د بشري حقوقو ذمېدار دی، هغه دې خپلې ذمېداریانې ترسره کړي او د داسې عملیاتو مخنیوی دې وکړي.
د سالارزو د جرګې په پریکړه لیک کې دا نه دي ویل شوي چې سیلدیونو یا پارکونو ته د ښځو ورتګ ولې بې حیايي ده او نه یې دا ویلي دي چې د جرګې غړي به په ښځو دا بندیز په کوم ډول عملي کوي. خو د مومندو قبایلي دلې اوسیدونکي او د هایکورټ وکیل فواد افضل صافی وایي چې دا ډول پریکړې د بشر د بنیادی حقوقو په اړه د آئین د مختلفو مادو مطلق خلاف ورزی ده.
دا هو کلیئر کټ د قانون او د پاکستان چې کوم آئین دی هغه د مختلف آرټیکلو وایلیشن دی چې هغه کې آرټیکل 4-9 او داسې 15 راځي چې هغه کې ستا دا شامل دی چې ته فری موومنټ تا ته ازادي ده یا یو ځای کې یو ځای جمع کېدو تا ته ازادي ده یا یو شان دی د قانون په مطابق تاسو عمل وکړی شي ستا چې کوم بیسک یا فنډمنټل رایټ دی هغه وایلیشن دی ورسره د قانون هم دا وایلیشن دی چې څنګه یو انسان باندې یو آزاد ملک فری موومنټ باندې پابندی لګي.
تر دا مهال د باجوړ ضلع انتظامیه د دې جرګې د پریکړو په اړه سندي ویلي. خو د جولای په 12 مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر فضل شکور دا ډول جرګې او پریکړې غیر قانوني وبللې او پر ضد یې د قانوني کاروایي هوټ سرګند کړ.
قانون خلاف ورزي دا خو پرون فیصله شوې نه ده، ان شاء الله د حکومت په اکشن هم راشي، ریاکشن هم راشي چې څنګه راغی. په کې پرون جرګه شوې ده ای بزبته تاسو مونږ کوم ملته چې کوم باجوړ کې دغه دی کنسرن دغه ډی سی دی دغه دی غوی له تاسو مونږ کو داسې شوی نو دا کسان مې ویل کیږي دا غیر قانوني خبرې زه ته اکستند شې نه مونږ بیا هم دا فیصله وی نه شو کولی داسې جرګي فیصله نشي کولی کو داسې حقیقت دی داسې نو دغه خلکو خلاف کاروي کیږي.
د باجوړ د سالارو د دې جرګې په پریکړه لیک کې پارکونو ته د خزو په ورتګ د بندي سترسنګ د قبایلي د لو په سرکاري محکمو کې د مقامي خلکو د برتي کولو په قبایلي د لو کې د امن پر ځای کولو، په سند صوبه کې د پښتنو پر ضد د کرکې خورولو او په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو د مخنیوي غوښتنې هم شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، درنګ سات کې پښتونخوا کې 12 بجې کېدونکې دي. د خبرونو پس درته یو شمیر نور راپورونه هم لرو چې پکې نړیوال موضوعات هم شته، خو اول د 12 بجو خبرونه د عبدالحی کاکړ.
د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخې پاکستان تحریک انصاف د پنجاب اسمبلی په زمینی ټاکنو کې په شلو کې 15 چوکۍ ګټلې دي. د دې هېواد د انتخاباتي کمیشن ویاند هارون شنواری بیګا پر خپل ټوئیټر پاڼه د بریالي سو کاندیدانو یو لیست خپور کړی دی. د دې فهرست لمخې په شل چوکۍ کې 15 تحریک انصاف، 4 واکمن ګوند پاکستان مسلم نواز او یو آزاد امیدوار ګټلې ده. د انتخابات پرون څه ویل په پاکستان کې مشت افغان خبريالانو پر هغو هېوادونو چې د ورتګ لپاره درخواستونه ورکړي غږ کړی چې دوی درخواستونه دي کار چټک دی. د دې هېواد په مختلف شارونو کې مشت افغان خبريالانو دا غوښتنه پرون د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال وکړه. د پاکستان د طبي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویلي چې په بلوچستان کې په دې وروستیو کې 100 بارانونو او سیلابونو شپږ اویا کسان وژلي دي. دا خبره پی ډی ایم ای پرون په خپل رپورټ کې کړې. په رپورټ کې ویل شوي چې د ورښتونو او سیلابونو له وجې 250 کسان ټپیان شوي هم دي او شاوخوا 14,000 کورونو ته یا خو بشپړ یا بیا په جزوي توګه زیان رسېدلی دی. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي لوړپوړي سلاکار ویلي چې هیواد یې د اټومي وسلو د جوړولو توان لري، خو د داسې کولو په اړه لا کومه پرېکړه نه ده کړې. کمال خرازی دا خبره د جولای پر 12 نیټه له الجزیره ټلویزیون سره له هغه وروسته کړې چې کله د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او سعودي عرب د سفرونو پر مهال ژمنه کړې وای چې واشنگټن به د ایران له خوا د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه نیسي. نن د افغانستان د کرکټ مشهور لیگ شپږیزي اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د لوبو په دې لړۍ کې اته لوبډلې ګډون کوي او د راروان اګست میاشت تر 15 مینټې پورې به دوام وکړي. د شپږیزي په دې لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغاړي کې ترسره کیږي، ټولې 2 لوبې پلان شوي او د افغانستان ملي سپورت ټلویزیون به په ژوندۍ بڼه خپروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د عبدالحی کاکړ نمو د خبرونو لنډیز اوریدو. او تاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د بریتانیا د پوځ یو جګپوړي چارواکي وایي پر اوکراین د روس د یرغل له پیله شاوخوا 50,000 روسي پوځیان وژل شوي یا ټپیان دي. د دې چارواکي په وینا اوس احتمالا روسي ځواکونه اوکراین ته د پخوا پرتله لږ ګواښ کولای شي. په همدې حال کې د اوکراین پوځ ویلي دي چې روس په دې هیواد کې د پوځي عملیاتو یو نوی پړاو ته تیاری نیسي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د برتانیا د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان ویلي دي چې پر اوکراین د یرغل له پیله تر اوسه د 50,000 په شاوخوا کې روسي پوځیان یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. ادمیرال تونی رادکین پرون له بی بی سی سره په مرکه کې همدراز وویل چې د اوکراین په جګړه کې تر 1,000 پورې روسي ټانکونه له منځه تللي دي. د نوموړي د اټکل له مخې په دې جګړه کې د روسي شاوخوا 4,000 پوځي وسایط هم ویجاړ شوي دي. د برتانیا د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان زیاتوي چې په اوکراین کې د روسیې د پلیو ځواکونو له شاتګ وروسته احتمالا د روسیې پوځ اوس اوکراین ته لږ خطر پېښولی شي. له بلې خوا د اوکراین پوځ ویلي دي چې روسیا په دې هېواد کې د پوځي عملیاتو یو نوي پړاو ته د تیارۍ په حال کې ده. د اوکراین د پوځ د استخباراتي برخې ویاند وادین سکیبتسکی ویلی دی چې روسیا نه یوازې د توغندیو په وسیله بلکې له هوا او سمندر څخه هم پر اوکراین حمله ته دوام ورکوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هم پرون وویل چې د روسیې پوځ اوس هڅه کوي چې سلووینسک ښار ته ځان نږدې کړي. مسکو دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته به زور ورکړي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو وویل چې د دې عملیاتو په برخه کې ټولو پوځي قطو ته لازمې لارښوونې شوې دي. د اوکراین د حکومت لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې په تیرو 3 ورځو کې د روسیې د توغندوي حملو په نتیجه کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي دي.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نوره کده. مشال ریڈیو دی خدای نور کوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی سره اخلي
ایپ او گوگل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د طالبانو چارواکي وایي په پام کې دا د پاکستان یو پلاوی نن کابل ته سفر وکړي. پاکستانی پلاوی به په کابل کې د سوداګرۍ په اړوندو مسایلو او له هغې ډلې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. اوسمهال د افغانستان د سکرو ډېره برخه پاکستان ته صادرېږي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې نن له پاکستانه یو جګپړی پلاوی افغانستان ته سفر کوي. د دې وزارت ویان مولانا ظهیر ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی او د طالب چارواکو په لیدنو کتنو کې به پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو بحث وشي.
د اپتا د ډبرو د سکرو همداراز د بندرونو د خدماتو د 24 ساعته فعالیت او د بارتری تجارت او ترانزیت د موضوعاتو په اړه به د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د معین قدرت الله جمال او د هغه د سیال په کتنه کې بحث وشي.
اپتا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون دی چې دواړو هیوادونو په 1999 کال کې لاسلیک کړ او برتر د جنس پر وړاندې د جنس تبادله ده چې دواړو هیوادونو سکل توافق پرې کړی و. خو پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو صادرات د دې خبرو مهمه برخه بلل کیږي. د طالبانو حکومت تیره میاشت د یو ټن سکرو بیه له نوي ډالرو څخه 200 ډالرو ته لوړه کړه چې له دې سره د مالیې او د لیږد له لګښتونو سره د یو ټن سکرو بیه 280 ډالرو ته لوړیږي. اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د ډبرو د سکرو د یو ټن بیه 350 ډالره ده. پاکستان ته د افغانستان د صادرېدونکو سکرو په بیه کې ورسته له هغه لوړوالی راغی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد یې غواړي د افغانستان د ډبرو سکر په لوړ تخفیف ترلاسه کړي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې له افغانستانه په منځني ډول د ورځې د 12 او 14 زره ټنو ترمنځ د ډبرو سکاره بهر ته په تیره پاکستان ته چې د انرژۍ د سرچینو له سخت کمښت سره مخامخ دی صادرېږي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې افغانستان دا مهال له هیڅ هیواد سره د ډبرو د سکرو د صادراتو تړون نه لري. خو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د ډبرو د سکرو د صادراتو له درکه 40 میلیون ډالر مالیه ترلاسه کړې ده.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 پر شارټ ویوز 2130 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خوست د صبریو او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په یاد ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونو ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیرو شلو کلونو کې د پرله پسې جګړو له کبله کارونه نه دي شوي او خلک یې له ژوندانه له اساسي اړتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د خوست چارواکي د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي وایي په اوس وخت کې هغو سیمو ته پاملرنه ډېره شوې چې خلک یې په بېلابېلو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور.
د صبری اوسیدونکي محمد طاهر جان مشال راډیو ته وویل دوی د مساحت له نظره پراخه ولسوالۍ لري خو جګړو خلک له هر ډول اسانتیاو او پرمختګونو وروسته پاتې کړي دي.
زموږ ولسوالۍ ته بالکل هیڅ کور نه ده شوی. اول خو څومره امکان وي چې پوخ برق ولرو دین برخمن شوخارو کدانی شمسی برکول روا خدا موتان ډیر غریب دا ټول نوی ولسوالی په خوش کې دا ولسوالی دو خالق چې دا ټول غریبون دی وکلی تاسو راک پوخ نشتا مکتبونه ته جوړ کړی دی خیرام اسو راوچارم ګونه هرو دی شابروټونه هرو دی شاکلونه هرو دی ترمیم ته ضرورت لري.
د صبرې د تور تنګي اوسیدونکو حاجی رازی خان وای په تیر شلو کلونو کې د دوی په هر کلی کې جګړه و بریدونه او چاودنې وي او په دې ځای کې د پروژو د پلي کېدو فرصت نه و.
دلته بده کورونه نه دي شوي لکه بندونه سړکونه کلینیکونه دغه مکتبونه جوړ شوي دي په نوما خو اساسي کور نه ده شوی غربت ده او نرخونه لوړ دي. موږ غواړو دا د حکومت نه او د خیریه مؤسسونه خصوص کې صبري باید خاص توجه ورته وشي.
د لیوان خیلو کلی اوسیدونکو متی خان وای د صبرې هر سیمه او هر کس د جګړې له زیانه خوندي نه ده پاتې شوی.
کدی کې هر څه تمام شوی ده بنی ادم ته شوی ده ماشوم ته شوی ده زنانه ته شوی ده کور ته شوی ده مکتب ته شوی ده موږ نه څه تاسو کې کولای شته نه موږ ستاسو د ټولو په مشکلاتو کې موږ ګیر یو تر اوسه پرې نه ورځي تر یوه چې موږ په مر نه کو خو موږ ته اوسه پرې څه درلای شوی نه دي.
بلور ته د خوست چارواکي د صبرې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي وای د تیر نظام پر مهال د دې ولایت سپیرې ترزی علي شیرو صبرې او ځینو نورو ولسوالیو ته پاملرنه نه ده شوې. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په اوسني وخت کې د افغانستان اسلامي امارت د مرکز مشرانو او د خوست ولایتي ادارې لخوا دغه ولسوالیو ته زیاته توجه ده. غواړي چې دلته ځینې پروژې پیل کړي او د خلکو سره مرستي حکومتونه وکړي د زراعت په برخه کې په نورو برخو کې.
صبر یو یعقوبی د خوست مرکز په شمال لوري کې هغه ولسوالی ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د پرلپسې جګړو او ناامنۍ په وجه بیا رغونې او پرمختګ وروسته پاتې شوی او خلک د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته وګي ننګرهار ته ورزو. د افغانستان د ننګرهار کانال کرنیز مرکز وایي چې د تیر کال په پرتله یې سخت کال د شیدو حاصلات زیات شوي دي. دوی د زیاتېدو وجه د څارویو سمه پالنه، هغو ته پر وخت خواړه او دوایي ورکول یادوي. خو له دې سره سره دوی د خپلو ځینو ستونزو خبره هم کوي. په دې اړه دا راپور ورو.
د ننګرهار د کانال وادي کرنیز شرکت مسؤلین وایي د دغه ولایت اړوند د کانال مالداري فارم د شیدو کچه د تیر کال پرتله نږدې دوه برابره لوړه شوې ده. د یادې ادارې د مالداري فارم امیر شکر الله نورزی وایي اوس مهال دغه فارم ته د زیاتې پاملرنې له امله دوی هر ورځ له 1500 تر 1550 لیټر شیدو پورې تولیدوي او تمه لري چې دا کچه به سکل 200 لیټرو ته ورسیږي. نوموړی وایي
تیر کال په دغه وخت کې موږ 300 لیټره شیدو لرلې چې اوس خوشبختانه د 1500 تر 1550 لیټرو پورې د شیدو تولید رسیدلې او آینده کې امیدوار یو چې دا تولید د موږ 200 لیټرو ته ورسیږي ځکه موږ ډېری بلاد غواګان لرو او هغه بچی راوړي او په اصل لاشي نو د تولیداتو اقتصادي نور هم اوچتېږي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د کانال وادي کرنیز شرکت ویان سید همایون غریب مل وایي د کانال مسؤلین په پلان کې لري چې په راتلونکي کال کې د مالدارۍ فارم لپاره په همغه سیمه کې داسې یوه فابریکه جوړ کړي چې بیلابیل ډول حیواني توکي تولید او پروسس کړي شي.
زموږ لومړی پلان دا دی چې د دغه فارم کې شته غواګانو د نسل د اصلاح لپاره کار وکړو او یا هم ورته د نورو ځایونو څخه غواګانې راوړو. دومره برخه پلان دا دی چې د همدغه فارم د الفجات فیکټري په دغه فارم کې موږ جوړو، یعنی دغه فیکټري به دا کار کوي چې موږ به خام مواد په پخو باندې بدلو. دریم پلان دا دی زموږ چې موږ غواړو چې کمپلیکس جوړ کړو او د غواګانو د شیدو د لوشل لپاره منظم کار وکړو.
بل لور ته بیا حیواني روغتیا پالان د مالداري د تولیداتو په لوړوالي کې په سالمه توګه د څارویو ساتل او په وخت درملنه مهمه بولي. ډاکټر محمد اګل د ننګرهار د مالدارۍ په فارم کې دنده لري. نوموړی د یاد فارم د حیواني ناروغیو درملنه په برخه کې د ډاډ تر څنګ له مسؤلینو د پاملرنې غوښتنه کوي.
تبلیغی ناروغی است خاص که ما ساری امراض مانده دو خدای فضل دارم مانده در مکه تدابیر ورتن نیوزه دست ساری امراض مانده دور انشالله او داغ ده بورسولوز واکسن پخواب در ریاست زرال دخواه که دارم مانده خدا قصه کل اگم بیخی نداره که داوری دکتر داغ وارو خسا که اند به کال شده کال نه عمر کم وای
در نگرار کانال ریاست مالداره پارم کار که اون کی بیاد دائمی کاری گرو و خو او نور خوراکی تو کو او برخنا کمخ هغستون زیاده وی چه په خبره ای د دوی کارونه ای تکنی کړي نور محمد چې د کانال وادي شرکت مالداري پارم یو کارکون کې دی وایي
ماشاءالله مالداري ته داس پر مخ په ځتی دوه دی دغه موږ نشو کولای رسیدګي او کوم چې موږ روز ونیسونو روز هغه کار چې دا کولای شي چې دا پنی کارګر او چې دا موقت دغه کارګر
دغه په خبره د کانال اړوند مالداري پارم پر شاوخوا ولس جریب ځمکه سول لسیږي په خوا جوړ شوی چې د بیلابیلو نسلونو د غواګانو روزنه او پالنه پکې کیږي او اوس مهال د مالدارۍ په دې پارم کې 260 غواګانې ساتل کیږي چې له ډلې 50 غواګانې شیدې ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم او ورزو شمالی وزیرستان ته. د شمالی وزیرستان هغه بې کوره شوي چې افغانستان نه اوس مهال راستانه شوي او بنو کې میشته دي نن یې د احتجاج په دوران حکومت نه خپلو سیمو ته د واپسۍ غوښتنه وکړه. دوی وویل چې اوو کلونو پس هم خپلو سیمو ته ستانه نه شول، مرستو کې هم خنډونه دي، نو سیمه لا هم ولې نه کلیر کیږي. دوی ورته سیمه صفا کړي چې خپلو کورونو ته ولاړ شي. عمر وزیر تفصیل لري.
د لاریون یو ګډونوال د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې غواړي نور یې کډوال خپلو کورونو ته ولاړ شي. اته کالونه یې په خیمو کې وباسل.
د اوته کولنه د آی ډی پی ژوند تروي. د وزیرستان خلک نو ډېر د مشکلاتې د ستونزو سره د مخامخ شوي دي. نو موږ د ګورنمنټ نه دا مطالبه کوي چې خدای دې پوره د هغې خلکو ته توسه دا کیمې 20,000 منتلي چرتي په چارو چې دا خو توسه هره میاشت ورکوئ، که دا نه شئ کړی نو په چار دو موږ دا ډیمانډ کړي چې موږ د خپلې علاقې ته، خپل کلي ته، خپل وطن ته همدا ولږي. موږ مخکې د تحصیل د تخیل کې د ایریا کې موږ ډېر ښه ژوند تېروه، بیا وي انشاءالله تېروي. موږ غرینه دي یادي کې موږ پابونه ډېر کاروبار وم ډېر موږ د خپلې علاقې ته نه را واپس ولږي.
د احتجاج یو بل ګډونوال د تاخیل اوسېدونکي زکیم وزیر وایي چې اته کالونه یې په نن سبا کې پې تېر کړل، نور د کډوالۍ ستړي شوي.
مطالبات
کډوالو دغه غوښتنو په اړه مو چې د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو سره د انتظام اداره پی ډی ایم ویان احسان داوړ نه وپوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان څخه راستانه شوي د نوي کډوالو سره نږدې او نورې مرستې روانې دي. روانه میاشت هم د شپږو زرو نه زیاتې کورنو ته 2,000 د موبایل سیم په ذریعه نږدې او 8,000 د راشن په مد کې هر کورنۍ ته ورکړل شوی. نوموړي وویل چې څو پورې د مرستو بندولو شکایت دی، نو د هغو کډوالو مرستې بند شوی چې کالونو وړاندې یې واپسې شوی. که د نوي راستانه شوو کې کمې کورنۍ مرستې بند وي نو شکایت درج کولی شي او پې کار روان دی. د نوموړي په خبره د دوی د واپسۍ په اړه هم خبرې روانې دي. څنګه هم چې د دوی سیمې کلیر شي نو واپسۍ لپاره پی ډی ایم تیاری نیولې. د افغانستان څخه په 1300 میاشتو کې د شمالي وزیرستان د تاخیلو تر 1,000 پورې کورنۍ راستانه شوې او په وړاندې مرحلو کې هم د انتظامیې په وینا د 15,000 نه زیاتې نورې کورنۍ هم راستانه شوې. دا مهال د شمالي وزیرستان د تاخیلو نیمایي او شاوال تحصیل په مکمله توګه لا بند دی چې ورته د بې کوره شو واپسي لا نه دی شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
ما مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ورجو سواد ته په سواد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو دستوره شوې ده او دا دغه ګوند د دوو مشرانو د شمشیر علي خان او عثمان کاکړ د تلین په مناسبت را جوړه شوې وه. دغه غونډې ته زموږ همکار نیاز احمد خان هم ورغلی او دا راپور برابر کړی.
د سوات په سیدو شریف په دودیا حل کې راجمشي په سلګونو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کارکونانو او د سیمې نورو سیاسي خلکو ته وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر خورشید کاکاجي د پارټۍ پخواني مشران شیر علي خان او عثمان کاکړ په سیاسي کردار تفصیلي بحث وکړو. کاکاجي وویل چې کال 2000 کې عثمان کاکړ چې سېنېټر هم په ډاګه ورځ په خپل کور کوټه شاباز ټاون کې د تشدد کار شو او د جولای په 6 نیټه د کراچۍ په یو روغتون کې سا ورکړه.
د زمنګ د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن ټیم چې جوړې ده واته ته په خبر ګورګاټلای کی نو زما خوش قسمتي و عثمان خان زمنګ سیکرټری وو په دې ټیم کې په 15 کسانو کې وسره یو زومه 15 د ښکاله زما د داسې یو ځای وسته چې عثمان د پښتونخوا ملو پارټۍ په مشرانو کې سیاست د پښتونخوا ملو پارټۍ کاو لیکن د یوې لحظې لپاره د خپل بین الاقوامي فریضې نه دی نه دی لبشوي. د بلوڅ مسله راغلی که د پنجابي مسله راغلی که د سرایکي مسله راغلی که د کشمیري مسله راغلی که د فلسطین مسله راغلی دا عثمان خان په داسې اخلاص بیان کړی دا لکه د پښتانه مسله. زه نن هم په ډیر فخر باندې او په ډیر جرأت دا وایم
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزی سیکرټری حامد خان په دغه مهال ویل چې عثمان کاکړ په حکومتي کچه هم د پښتنو او مظلوم قومونو غږ پورته کړی او له دې وجه وجلې ځکه دوی د قاتلانو د نیولو غوښتنې کوي.
عثمان خان روح په سبا نه شهید شي. د عثمان خان د چا سره دښمنی وه؟ عثمان خان د چا نه پټه نیولې و؟ عثمان خان د چا ورور وجلې و؟ عثمان خان صرف او صرف رونو پرشتیا ویلو باندې عثمان خان د مظلومو قومونو په आवाज باندې عثمان خان د خپل پښتون قام په आवाज باندې پرشتیا ویلو باندې هغه ډیر په بے دردی باندې ورونو شهید کړی شو. زه خو که ژوند یم په ما کې کسایا دا صرف د عثمان خان د سنت په تقریرونو د لاسه وه چې عثمان خان په سینټ کې به کوم تقریرونه کول زه په هغې باندې ژوندې وم. ورونو افسوس دی چې موږ ډېر خاموش یو. په کار ده چې باید موږ د عثمان خان د شهادت تپوس وکړو.
د دستوري په اخره کې د عثمان کاکړ د وجلې تحقیقات او قاتلانو نیولو په پاکستان کې مشته ټولو پښتنو لپاره په ګډه د یوې صوبې جوړولو پښتنو سیمو کې موجود قدرتي وسلو باندې د پښتنو اختیار په اړه قراردادونه هم د دستوري کوربه عمر علي وړاندې کړل چې ورغلي ګډون کوونکو منظور کړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، شاوخوا درې میاشتې تیرېدو سربیره هم د خیبر پښتونخوا نوی گورنر نه دی ټاکلی شوی. دا څوکۍ له هغه وروسته خالی شوې چې کله پخوانی گورنر شاه فرمان د خپل ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان د وزیر اعظم له څوکۍ څخه تر لرې کېدو وروسته استعفا ورکړې وه. د پاکستان په اوسني حکومت کې شامل ګوندونو د اپریل پر 10 نیټه د ناباورۍ تحریک له لارې عمران خان له وزیر اعظم ګوښه کړی وو، خو دغه اتحادي ګوندونه لا هم د خیبر پښتونخوا د گورنر په عهده لا هم سلسله شوي نه دي. په دې موضوع غلام غوث دا تفصیل لالی غلی.
د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد د لری د وزیر اعظم د چوکینه د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو سره سم د خیبر پختونخوا گورنر شاپرمان استعفا ورکړی و. خدا خواو شه دریو میاشتو تیرېدل وروسته هم اتحادی ګوندونه په خیبر پختونخوا کې د نوي گورنر په نومولو ندی سلا شوی او د خیبر پختونخوا د گورنرۍ په سر په مرکز کې د وفاقي حکومت د متحدانو ترمنځ اختلافات دوام لري. خو په وفاقي حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام په ویان جلیل جان د جولای په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا د گورنرۍ چوکۍ د هغوی د ګوند حق دی او زیات اتحادي ګوندونه هم دا خبره مني.
د گورنرۍ عهده چې کوم خریده دا یو آئینی عهده ده د پرکول ضروري وي او په دې کې مونږ خپل موقف وړاندې کړی دی او هغوی دا حق تسلیم کړی هم دی. اوس پکې سر رکاوټ دی، دا رکاوټ به مرکزی حکومت بخی خو مونږ خپل د جمعیت العلماء اسلام د صوبه خیبر پختونخوا او د جمعیت العلماء اسلام د پاکستان فیصلې مطابق دا حق د جمعیت العلماء دی. کېدای شي څو ورځو کې د دې اعلان باقاعده وشي.
که څه هم جمعیت علماء اسلام په پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف نه پس په صوبایي اسمبلی کې د زیاتو نشستونو په بنیاد د پختونخوا گورنری ترلاسه کول واړي، خو په مرکز کې د وزیر اعظم شهباز شریف ګوند مسلم لیگ نون او په وفاقي حکومت کې نور شریک ګوندونه هم هڅه کوي چې د پختونخوا د گورنر عهده دوی ترلاسه کړي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی پیدا عادل وایي د ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو ترڅنګ په هیواد کې غیر یقیني سیاسي صورتحال له وجې هم سیاستوال د پښتونخوا د گورنر د نومولو په لور زیاته توجه نه ورکوي.
چونکه وزیر اعظم د مسلم لیگ نون دی نو هغه به په صوبو کې خپل گورنران راولي، یعنی د مسلم لیگ نون گورنران به دی کې. بیا یو دا خبره مخې ته راغلې وه چې د عوامي نیشنل پارټي ته په دې شکل کې نمائندگی ملو شی په دې حکومتي سیټ اپ کې چې دا غي د گورنر راشي. خو په دې کې د جمعیت العلماء اسلام هم د قیادت یو خواهش و چې دلته دا غي گورنر راشي. نو شو ویل چې په دې حواله سره څومره اختلافات دي، خو چې کوم انسرټینټی دا کوم غیر یقیني صورتحال دی په دې ملک کې، نو هغه هم یو خنډ دی، یو رکاوټ دی په دې فیصله کې. دې کې اوس که تاسو د پنجاب ضمنی الیکشن نتیجې ته وګورئ نو دې نه پس هم یو غیر یقیني صورتحال په دې ملک کې پیدا شوی دی. یو ځل بیا دا ډیمانډ چې کوم دی دا شدت اختیاري چې د ملک د جنرال یعنی عام انتخابات ته وشي.
تر څو چې په پښتونخوا کې د وفاقي حکومت لخوا نوی گورنر نوی ټاکلې شوی، نو د قانون او آئین تر مخه به د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د قائم مقام گورنر په حیث کار کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو د خبري غړی روسي راپور تاسو ته وړاندې کوو. نن د هیواد د کرکټ د مشهور لیگ شپږیزې لوبې اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دا لړۍ به 19 ورځې دوام وکړي. په شپږیزه کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي 2 لوبې په پام کې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکړه وړاندې کوي.
د کرکټ مشهور لیگ شپږیزه نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د لوبو په دې لړۍ کې 8 لوبډلې ګډون کوي او د روانې اګست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه بیګا ازادۍ رادیو ته وویل:
ټاکل شوی د افغانستان کرکټ بورډ لوري د افغانستان اتصالات شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ رسمن د ټولو ډلو ترمنځ پیل شي. دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. دغه سیالۍ به د اگست تر 15 نیټې پورې دوام وکړي.
د شپږیزې په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، ټولې 22 لوبې پلان شوې دي او جریان به په مستقیم ډول د افغانستان له ملي سپورت ټلویزیون څخه خبريږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخه د لوبو په دې لړۍ کې به څلور بهرني لوبغاړي هم ګډون وکړي. پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد او امیر حمزه به د مصر عیناک او د عمان د کرکټ لوبغاړي بلال خان به د عامو لوبډلې لپاره لوبه کوي. د شپږیزې لیګ په 2013 کال کې پیل شو. په 2020 کال کې په نړۍ کې د کورونا د وبا له خپرېدو سره سره دا لوبې ترسره شوې، خو تیر کال په افغانستان کې د نظام د بدلون له کبله د لومړي ځل لپاره د دې لیګ سیالۍ ترسره نه شوې. له شپږیزې وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو لړۍ پیل کړي. دا لړۍ د اګست په 9 په بلفاست ښار کې پیلېږي او د اګست تر 18 پورې دوام کوي، چې په ترڅ کې درې یو ورځنۍ او 15 اووریزې لوبې پلان شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز